هم سپاس که تا حال با ما بودن.
درنو دوستانو اجمل لاندې مو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. فرشته سهاک د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د سالنګ لویه لار د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر کې لیکلي چې دا لویه لار یو ځل بیا د زیاتو واورو د ورخ له کبله د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې، خو د مسافرونکو موټرو پر مخ خلاصه ده. هغه زیاته کړه چې په سالنګ کې د واورې ورخ دوام لري او تر اوسه دغلته د څلوېښت نه تر پنځوس سانتي مترو پورې رسیدلې ده. د ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې د اوبو په مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د 2023 کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان په کچه د مالدارۍ دویمه سروې پیل کړې ده. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر کې ویلي دي چې دا پراخه سروې د افغانستان په ټولو 14 ولایتونو، 425 ولسوالیو او 6900 کلو کې ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي 450 افغانان چې پاکستان کې زنداني او آزاد او هیواد ته ستانه کړل شوی دي. دغه وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپین بولدک له لارو هیواد ته راغلي دي. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېژولو پرونی پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی دی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د موټر په وسیله دغه بریدګر 22 کلن شمس الدین جبار یا چوي چې د امریکا د پوز پخوانی کارکونکی او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوزي دنده ترسره کړې ده. او د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټیسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او وتنه نور ژوبل شوی دی. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې ولاړ و. پیښه پرون شوې ده، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه.
وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې د طالبانو حکومت له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورې سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د غلو د انتقال لپاره له دې هېواد نه 10 میلیارد پاکستاني روپۍ غوښتي. هغه څه چې طالبانو حکومت رد کړی دي. په دې اړه په رپورټ سربیره دا هم اورئ چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې راکمې کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورې چې د امریکا په نیو اورلینز ښار کې د وروستي برید د قربانیانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې بریدګر پخوا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لیکو کې دنده ترسره کړې ده. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو، دا به هم واورې چې په وروستیو کې په کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بې ساري ډول پرمختګ کړی دی. اوس په کندهار کې د خلکو د اړتیا وړ ډیر فرنیچر هم دغه تولید کیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د دې خبرونه لومړنی ریپورت راخلو. د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړی دا د طالبانو حکومت له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ډلې غړو د انتقال لپاره له دوی څخه 10 میلیارد پاکستانی روپۍ غوښتي وي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې اورو.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو له هوایي بمبارۍ او ورته له بېلابېلو غبرګونونو نږدې 10 ورځې وروسته تازه د پاکستان د دفاع وزیر ادا کړی چې د طالبانو حکومت له دوی څخه له سرحدي سیمو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د انتقال لپاره پیسې غوښتي دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده، خواجه اسف ویلی د طالبان حکومت له دوی څخه د 10 میلیارد پاکستانی کلداري غوښتنه کړې وه څو د ټي ټي پی غړي د افغانستان له سرحدي سیمو څخه لویدیز ته انتقال کړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه جینیوس پاکستانی رسنۍ سره په مرکه کې که څه هم وویل چې دا غوښتنه په 2022 کال کې د طالبانو حکومت لخوا مطرح شوې، خو زیاته یې کړه
مونږ ورته وویل که مونږ تاسو ته 10 میلیارد روپۍ درکړو او هغوی یعنی ټي ټي پی بیرته راشي نو په دې اړه تاسو ضمانت راکولی شئ، خو هغوی دې ته کوم ځواب نه درلود.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دغه شان زیاته کړه چې په دې نسته کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر یې سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو وزیر یې امیر خان متقی او په کندهار کې د طالبانو والی ملا شیرین حضور درلود. د نوموړي په خبره دوی د طالبانو حکومت ته وویل چې که د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مخه ونه نیسي نو دوی اړ کېږي چې په دې برخه کې اقدام وکړي چې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت شکایت نه کوي. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان د نوموړي دا ادعا رد کړې دي. تلونیوس خصوصي تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله ویلي د تعصب ځای دی چې د پاکستان لوړ پوري چارواکي دا شان څرګندونې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله بیا د 1402 لمریز کال په لومړیو کې د امریکا غږ اردو څانګې سره په مرکه کې ویلي وه چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لرې او د افغانستان نورو سیمو ته یې ولیږدوي، خو هغه مهال نوموړي د طالبانو حکومت لخوا د دې کار په بدل کې د 10 میلیارد پاکستاني کلدارو د غوښتنې خبره نه وه مطرح کړې. له دې خبرې څو ورځې وروسته بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بېلابېلو ولایتونو کې میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي، خو نوموړي د دې کډوالو او د هغو ولایتونو په اړه نور جزئیات نه وه ورکړي چیرې چې کډوال انتقالېده. پاکستان د ټي ټي پي د په نښه کولو پیدا سره څو ځلې د افغانستان پر سرحدي سیمو باندې هوایي بریدونه کړي چې تر ټولو وروستۍ مورد یې د مرغومې په 4مه نیټه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي برید و چې شاوخوا 50 کسان پکې ووژل شول. طالبانو ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو پاکستاني چارواکو بیا ادعا وکړه چې دوی د ټي ټي پي مشران په نښه کړي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 زیږدیز کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 زیږدیز کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړې وې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي ول. پاکستانی چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې پر ملاتړ تورن کړی، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اداوې رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د ټي ټي پي شاوخوا 6000 جنګیالي په افغانستان کې حضور لري. ټي ټي پي د پاکستان پر پوځ او امنیتي ځواکونو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې راکمې کړي. د دې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د بیو کموالی د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ دی. تفصیلي په دې رپورټ کې
کته هم د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې د راکمېدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمیر مشتریان او د انټرنیټ کارونکو د خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي لدی وروسته د 1 GB انټرنیټ بیا چې په خوا 110 افغانۍ و 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیو کې تر 50% کم والی راغلی دی. د دغه وزارت ویان د نایت علی کوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د دوی لوري د مکالمو او انټرنیټي بیو ټاکل شوی اندازا د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. نو موري دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بیو د کموالي په اړه یو میاشت وخت ورکړی وو او دا کار یې د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کارونکو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دی او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د کابل خار وسیدونکې مریم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ما نننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نکړه لکه وخت مې 200 ام بي په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 ام بي په 15 افغانۍ فعال کړ کدي وای فای په بیا کې تغیر راغلی خو لا خو زمونږ پکې چشته ده دا ډیره خبره ده چې ارزانه شي خو دغه ترڅنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر راشي
د بلخ ولایت اوسیدونکو سنولا هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
د مخابرات وزارت د انټرنیټي بای د ټیټوال کم اعلان کړ دا ډېر خې اقدام دی خو چې عملی شي ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ بای نه دی راټیټی شوی ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کو چې وسم په لوړه بای مې فعال کو تر اوسه پورې دغه بای عملی شوی نه دی دا مونږ غواړو چې دغه انټرنیټي بای دی راټیټی شي ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټ اخلو
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادا او پاړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویاندې نایت علي کوزي خبرګون هم ولرو خو هغه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بایو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د ګوندوي هوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې به خورا لوړې او د کیفیت پاړې تل نیوکې موجود دي د تیر 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الکوزی زینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بایو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلیو چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لکتر لګا دوا یا څو هیوادونو ته ورکړي د یادونې د چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان ایران ترکمنستان ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر لالارې برابرېږي او افغان ټلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د نننه کولو په هیواد کې د نننه پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسولیت لري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکوو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
ازادي رادیو اوري د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونت اعلان کړی دی چې د افغانستان د نمایي کرنیز مزکو څخه د اوبو د کمخ لامل غټن نه داخستل شوی د ادارې په خپل وی پاڼه د شاواروس پن پاړه په وی مقاله کې زیاته کړی چې په کلو کې د اوبو او سانتیاو نشټوالي له کلو څخه خارونو ته د خلکو د کډکېدو یو له مهمو لاملونو څخه دی سنا کاکړه په دې اړه نور جزئیات
عبدالعظیم د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروانګر دی نو موړی وایي سږ کال کرنیزې ځمکې د اوبو له خورا شدید کمښت سره مخ وي
د مثال هم 5 روز د جای محمد دوباره خوش شو یعنی خیلی او کم آمد
تا کال یوازې 15 ځلې زمونږ په سیمه کې اوبه راغلی او بیرته وچې شوې چې خلکو ونه شوای کولای کرنه وکړي دلته هم د څښلو لپاره د اوبو کمښت شته او هم د کرنې لپاره له حکومت غواړو چې د هلمند سیند اوبه دې راخوشې کړي له دلوې میاشت څخه تر سور میاشت پورې هم چې اوبه راشي مونږ ته بس نه کوي
د عبدالعظیم په خبره د دیسی می ډیری اوسیدونکو د سخاک او کرنی زوبو د کمښت لامل ایران ته کډوال شوی او نور هم د نیت لري د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ او کاروانګر او بغلرونکو عبدالمصور هم مې چې د کرنی لپاره د اوبو کمالي د دوی آیت کم کړی
مردمه مام سال بخي به
سکل ټول خلک دلته د کرنی زوبو له کمخ سره مشول د کرن لپاره کافی وبو نه وي او خلکو ونشول کوله د کرن د لاري آیت لا سکري ځني ارشول خارونو ته ولاړ شي او یو بل کار پیدا کړي زه هم زمکا او باغ لرم کدلته کرنه خنوي اړکی کم سیمه پریکتو او د کار پیدا کول لپاره خار ته ولاړ شو
بورا سیم به طرف شور بریم
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کروانګر تل په پسرلي کې د غنمو د کرلو لپاره د ځمکې لاندې د اوبو په سرچینو تکیه دي د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د افغانستان د کرنې وړ د ځمکو له نیمه برخې څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه اخیستل کیږي دغې ادارې په خپله وبپاڼه کې د شاو اروس بند په اړه په یوې مقاله کې د اوبو او کرنیزو ځمکو پر کمښت د اقلیمي بدلون پر اغیزو او په افغانستان کې د بندونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو پر اهمیت بحث کړی او ویلي دي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو کمښت د کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ یو له اصلي لاملونو څخه دی د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت زیاته کړي چې د بندونو په جوړولو سره به د کرنیزو تولیداتو د زیاتوالي ترڅنګ په کلیو کې د وزګاره کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي، له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ کچه به راټیټه شي او په ښارونو کې به د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو د روان کال د جدي په 11مه د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاو عروس بند چې چارې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال بشپړې شوې وې ګټې اخیستنې ته وسپاره او د اوبو د مدیریت په برخه کې د بندونو د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې یو له زیانمنونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په تیرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ، سیلابونه او د کورونو او کرنیزو ځمکو ویجاړېدل تجربه کړي. د یادونې ده چې د اوبو کمښت نه یوازې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی هم په دغه هیواد کې یوه لویه ستونزه بلل کیږي. د راپورونو له مخې په ډیری مواردو کې د بیلابیلو سیمو خلک د څښاک د اوبو د نشتوالي له امله هم د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي او یا هم هره میاشت خپل د اړتیا وړ اوبه د زیاتو پیسو په بدل کې له ټانکرونو څخه اخلي.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
اوس هم د سیمې او نړۍ و موضوع. د امریکا په لوزیانا ایالت کې د چهارشنبې د ورځې د پیښې د قربانیانو شمیر 15 تنو ته لوړ شوی. په دې برید کې یو بریدګر چې پخوا یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لیکو کې دنده ترسره کوله، لومړی په موټر کې پر خلکو برید وکړ او بیا یې په خلکو ډزې کړې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د پوځ یو پخوانی سرتیری د لوزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې د موټر په واسطه پراغه کسانو برید وکړ چې نوای کالی نمانځه. په پیښه کې د 15 کسانو د وژل کېدو شاوخوا 10 نورو د ټپي کېدو پخلی شوی دی. د دې پیښې شاهدان وایي چې بریدګر د خلکو په لور موټر ور وست او بیا یې پر خلکو ډزې وکړې. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په وینا دا 20 کلن بریدګر شمس الدین جبار نومیده. دی په 2008 کال کې د امریکا له پوځ سره یوځای شوی و او په 2009 او 2010 کلونو کې په افغانستان کې هم د امریکا د پوځ په لیکو کې دنده ترسره کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې بریدګر د اسلامي دولت یا داعش له ډلې الهام اخیستی دی. د بریدګر په موټر کې د داعش بیرغ هم موندل شوی دی او دی پخپله له پولیسو سره د ډزو پر مهال وژل شوی دی. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د امریکا فدرالي پولیسو داسې ویډیوګانې موندلې چې بریدګر تر برید مخکې په خواله رسنیو کې خپره کړې دي او په دې ویډیوګانو کې داسې ښکاره کړې چې د غوړی ځان ووښنی. د اسوسییټډ پریس خبر ایجنټ د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په حواله ویلي چې د بریدګر او د برید د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د ادارې زیاتوي چې بریدګر په موټر کې د پولیسو له محاصرې نه تیر شوی او مخکې له دې چې له پولیسو مخاوني سي د خلکو پر ګڼ ګونې موټر وروسته دی. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پولیسو ویلي چې سرنوالانو یو اندازه چاودیدونکي مواد، دوه انفجاري وسلې چې د لری واټن نه د چاودنې لپاره ځای پر ځای شوی وي موندلې دي. د بریچ پکې شاو خوا دیرش تنه ټپین شوی هم دی. د نوي کال د جشن په لمړیو ساتونو کې د بورین په واټ کې شوی ده. دا سیمه په نیو اورلینز کې تفریحي او د ګرځندویانو د ګڼې ګوڼې سیمه ده. د برید کوونکي د برید له امله دوه پولیس هم ټپي شوي، خو د دوی روغتي وضعیت ښه ښودل شوی دی. بل ورته پرون د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د وی چاودنې له امله یو تن وژل شوی او کسه ټپین شوی دی. د راپور له مخې دا چاودنه د تسلا شرکت په برقي موټر کې د امریکا په منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پورې اړوند دی وټر مخې ته شوی ده. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د دې موضوع تحقیق کوي چې دا چاودنه د نیو اورلینز له پیښې سره څه تړاو لري کنه. تر اوسه روښانه نه ده چې دا چاودنه د تخنیکي ستونزې له امله شوې که یو تروریستي برید دی. د ټسلا شرکت څښتن ایلن ماسک په ټویټر کې لیکلي دي چې دا چاودنه د موټر د تخنیکي مشکل له امله نه ده رامنځته شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن پنځشنبه کابل کې د سګنی ژمی لومړی واوره ورېده. د پلازمېنې ډېر اوسیدونکي د واورې ورېدو ته خوښ دي او وایي چې د واورې ورېدو سره نه یوازې وچکالي کمیږي، بلکې کرنیزې ځمکې هم ورسره آبادېږي. ځینې افغانان د ځانګړو دودونو په لمانځلو سره د واورې د ورېدو هرکلی کوي، خو بل پلوه یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې په ورېدو سره هوا نور هم سړه شوې او دوی د خپلو ځانونو او کورونو د ګرم ساتلو وس نه لري. ابې د سپوږمۍ په اړه جزئیات لري.
د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د کال لومړۍ واوره شوې. لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په ترسره کولو سره د ژمي د موسم د لومړۍ واورې هرکلی کوي. کابل د بې ضروري خو بې واورو نه دا د کابلیانو یو مشهور متل دی. دوی د غشان پر یو بل د لومړی واورې زیری ته د برفی په نوم مشهور دود لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې فرزانه وایي:
نن په کابل او اړوند ولسوالۍ کې واورې ورېږي. دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه یې تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکارېږي، ځمکه یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکارېږي. یو څه ته مې چې زړه ډېر خفه وي، هغه هغه مرغۍ بیچارهګانې وي که نه، چې ډېرې زیاتې وږې شوې وي او له لوږې نه یو طرف و بل طرف ته ځي، یعنی داسې سمدانه ورته نه پیدا کېږي. او خلک هم ټول خوشحاله دي، خصوصا دهقانان ډېر خوشحاله وي که نه، وایي چې دغه وچه واوره چې ده دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته پورې پاتې کېږي، نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخمالکې جوړوي، ټمپوسکې کوي، او لویان څوک مشنګ جوشوي که نه، څوک نخود جوشوي، او چا چې لاندی کړی وي د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ او په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې فائزې رستګار هم ازادي راډیو ته وویل:
لومړی واوره تل یوه ځانګړې خوشحالي او سکون لري. زموږ په پخوا زمانو کې ډېر ښه دودونه وو. موږ د واورې په پیل کې خپلو دوستانو او ګاونډیانو ته بلنه ورکوله او هدف مو یوازې د خلکو ترمنځ یووالی او مینه وه. موږ لومړی واوره د کورنۍ او دوستانو سره یو ځای لمانځله.
د کابل بله اوسیدونکې څانګه بیا وایي چې له دې امله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورکه نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغۍ هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري او دا ورته د نویو ستونزو د پیل په معنا ده. د کابل ولایت اوسیدونکي نیاز محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تېره شپه له یوې بجې څخه را په دې خوا هوا ډېره سړه شوې، ډېره واوره اوري، د خلکو ستونزې ډېرې دي، د سون توکي نه لري، له سهاره تر اوسه له خپلو کورونو نه یو وتلي. زموږ اقتصاد ډېر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبې په ورځ د جدي په 14مه د افغانستان په 33 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي، د باران اندازه له 15 تر 500 ملي متره او د بادونو سرعت له 500 تر 80 کیلو متره په ساعت کې وي. د خبر پاڼې له مخې هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکوندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر او بدخشان هغه ولایتونه دي چې واوره به پکې وشي. یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ځینو ولایتونو کې هم د واورې ورېدو خبره کړې او ویلي دي چې آن ځینو ولایتونو کې لارې هم بندې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د واکمنۍ له بیا ځلي راتګ وروسته په افغانستان کې بیکاري او فقر زیات شوی او د اقلیمي بدلونونو اغیزې لکه سخت بارانونه او مرګوني سیلابونه دا ستونزې لا ډېرې کړې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې سږ ژمی د افغانانو لپاره سخت او له ستونزو ډک بللی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ترنکوټ خاریان له دولت نه د نقلیه وسایتو د تمځایونو جوړیدل غواړي. دا ورزګان مرکز ترنکوټ کڅه هم د مساحت لپاره وکچنای خار دی، خو په ورسوي کې پکې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده او خلکو ته ستونزې زیاتې کړې دي. تفصیلی په دې ریپورت کې اورو.
د ترنکوټ اوسیدونکو شکایت کوي چې د نقلیه وسایتو لپاره د تمځای نشتون د ښار په کوڅو او سړکونو کې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. د ترنکوټ ښاریان د نقلیه وسایتو د تمځای د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دی وای د شار په مرکزی سیمو کې د وسایتو بې نظمی و درېدنې د ترافیکو ګڼه ګوڼه زیاته کړې او د خلکو ورځنی ژوند یې سخت کړی دی. شاریان له دولت څخه غوښتنه کوي چې د موټرو لپاره ځانګړي تمځایونه جوړ کړي.
ځګان کې د لری پروتو سیمه او یا د ولسوالیو تمځایونه تر اوسه پورې نسته مشخص شوی نه دي. نه په همدې مخه باندې که چیرې مشخص نسي دغه تمځایونه ستونزې به یې دغه وي چې د روزګان ډېرې اوسېدونکي به مثلا په ستونزو کې ترافیکي پیښې به په ښار کې رامنځته کیږي. که چیرې تمځایونه مشخص سي نو په همدې مخه باندې به د ترافیکي پیښو څخه خلاص سو، په ښار کې به ګڼه ګوڼه کمه سي او هر څه به منظم وي.
ښار کوچنی دی، یعنی سړکان هم کوچنی دي، ښار کوچنی دي، موټران ډېر زیاتې. نو د تمځایو په اړه باندې زه وایم چې په روزګان کې پر دولت باندې زموږ دغه غږ دی چې د په ښار کې تمځایونه جوړ کړي، موټر ګاټانو دپاره او د موټرانو دپاره. په دې سره به ترافیکي پیښې ډېرې راټیټ شي، ځکه یو موټر چې د سودا کوي د دوکان مخته ودرې سړک سم نیمۍ په بند کې. نو په دې سره ځکه تمځای چې نه وي نو مشکلات ستونزې پیښېږي. زموږ غوښتنه دغه ده چې د موټر ګاټانو دپاره او د موټرونو دپاره تمځای جوړ شي.
ولی سوالیان چې نښته کې په ښار کې خصوصا دغه عمومي جادو کې زه کښته کې بعدې دا خلک که د سوالیانې بعد د پارکینګانو کې او د ښار د عمومي جادو څخه لیر ځای کې باید کښته کې باید یو پارکینګ یې باید پنځه پارکینګ شي، پنځه یې باید لس شي.
د ترینکوټ ښار په کوڅو او سړکونو کې د موټرو بې نظمه پارکول د ګڼو ستونزو لامل سوي دي، چې له جملې څخه یې د سړکونو بندول او د ترافیکي ستونزو زیاتوالی، د ښار ښکلا خرابیدل، د سوداګرۍ پر فعالیتونو منفي اغیزې، د خلکو ترمنځ شخړې او د ژوند په ورځنیو چارو کې د خنډونو هغه هڅې دي چې خلک ورسره لاس او ګرېوان دي. د اروزګان ولایت مقام مسؤلین وایي دوی د ښار د نظم او ترافیکي ستونزو د حل لپاره د موټرو لپاره د تمځایونو جوړولو لپاره پلان لري. د مسولینو په وینا دا پروژه به د ښار ژوند اسانه کړي او د ښار په ښکلا کې به مهم رول ولوبوي. دوی ډاډ ورکوي چې د خلکو غوښتنو ته به په ځواب کې ژر عملي اقدامات پیل کړي. د اروزګان ولایت د والي ویان سمیع الله کرمه وایي
دې څخه مخکې هم د خلکو غوښتنه کړې، خو د هغو چې دغه کم مشکلاتو د دې د حد په مخه موږ کوشش وکړي د هغو مشکلات د ډېر حد په حل کړو. اوس هم سرویس سوې ده چې څو د ښار په مختلفو ځایونو کې د تمځایونه جوړ کړو او د وسایطو وسایل لپاره هلته چې وسایل خلک په غځه کې ودروي.
د ترینکوټ ښار اوسېدونکي دغه راز له حکومته غواړي چې د نقلیه وسایطو د منظم تمځایونو جوړولو لپاره عاجل اقدامات وکړي. دوی وایي د موټرو لپاره د مناسب پارکینګ ځایونو جوړول به نه یوازې د ترافیکي نظم په ښه کېدو کې مرسته کوي، بلکې د ښاریانو ژوند او سوداګري به هم ښه کوي. د اروزګان ولایت مقام د دې ستونزو د حل ژمنې کړې دي، خو وخت به وښيي چې دغه ژمنې تر کومه حده عملي کېږي.
په دې وروستیو کې کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بې ساري ډول پرمختګ کړی. وس محل د دې ولایت 83% فرنیچر تولیدات محلي دي چې په خابه له بهرنیو هیوادونو واردېدل. په اړه یې د صادق رښتین ریپورت اورو.
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکه دوه کال وړاندې فعال سوي چې اوس مهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
مثال چنئی پرکټان کې ډیزاینونه راځي، موږ هغه رقم مخکمو پلاس ډیزاین وکړي.
دغه فابریکه د عصري ماشینونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتري میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوې پوره کوي، بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خوا چې مثال خبرې چې نای شان راکول ډېر اوس د لین مرکز په خپل ښار کې په خپل افغانستان کې د هغه شان جوړو کم چې د بهر څخه راتلل، دلته چپرکټان، الماری، کوچونه، میزونه، هر کم شان ان شاء الله دلته مرکز جوړول شي. احتیاط فرق دا کې چې هلته په خالي کم شي جوړ دي، هغه د ځان لپاره جوړ کړی دی، هغه منندې یو کار دنیا کې کیفیت چې ټیټ دی، او دلته چې مرکز چې جوړو د خپل ځان لپاره جوړو، مثبت جوړو، ټینګ جوړو، چې مثال خبرې کار ډېر ځنې واخیستل شي او ټینګ شي.
د فابریکې مسؤل محمد اسماعیل وایي اوس مهال د دوی تولیدات 80% هغه اړتیاوې پوره کوي چې مخکې به له بهرنیو هیوادونو څخه واردېدې. هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولی سي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچل وړ کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیمو په ښه کیفیت کې جوړو. خارجي هم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجوم پر هغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفه هم پدغه کې د دې اول موږ ته دغه پښتنه کوي دا خارجي د بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولید دي دا ولې دونه ګران دي. نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې